ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سورې و څلوېښتم، اته څلوېښتم او نه څلوېښتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه، هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی له 12 او د 2020 میلادي کال د نومبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د حقایقو او د امریکا د ولسمشر د لا په باب ده. ورپسې هم د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ نننۍ برخه در اورو. بیا هم د ایران او افغانستان د ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه هم کوو. بیا هم د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ستاسو په خطونو، پیغامونو، برېښنالیکونو، غږیزو پیغامونو، شعرونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د مذهبونو د نزدیکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي وویل د اسلامي مذهبونو د عالمانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو د کوټلو خبرو اترو په اړه د شیخ الازهر د خبرو ملاتړ کوو. د ایران پوله ساتونکي ځواک په تیرو پنځو څلوېښتو ورځو کې په سلګونو جنګي وسلې کشف او ضبط کړي دي. د افغانستان بدخشان ولایت یوې زلزلې لړزولې او په پاکستان کې د څښاک د اوبو او وچکالۍ احتمال په رابرسېره کې دا دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لیبی وړې شاندمې وروسته د اسلامي مذهبونو د نزدیکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي د اسلامي مذهبونو د خبرو اترو د ضرورت په باب د شیخ الازهر په وروستیو څرګندونو پسې د دغو خبرو اترو له ترسره کېدا خپل ملاتړ اعلان کړ. د اسلامي مذهبونو ترمنځ د اختلافي ټکو رابرسېره کول او د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې اچول یو هغه تر ټولو مهم اقدام دی چې انګلستان او امریکا یې له کلونو کلونو راهیسې د مسلمانانو او اسلامي ټولنې په ضد کاروي. دا هغو یو څرګند مثال هغه برتانوي شیعه دي چې ځانګړنه یې په شیعیانو کې د وینو بهوونکې او افراطي څیرې او دغه راز په شیعه او سنی کې د اختلافي مسلو دودول او له سیاسته د دین جدا کول دي. همدا اوس د درز او تفرقې د دودولو او تبلیغ کولو لپاره په لسګونو سپوږمکیز چینلونه او ویبسایټونه فعال دي چې لا زیاتې د انګلستان او امریکا لخوا تامینېږي. شیخ الازهر شیخ احمد الطیب د تیرې جمعې په ورځ په بحرین کې د انساني ګډ ژوند لپاره د ختیځ او لویدیځ خبرو اترو نومې غونډې په پایزو دستورو کې چې د نړۍ د کاتولیکانو د رهبر پاپ فرانسیس په شتون سره ترسره شوي په خپل وینا کې په درستې نړۍ کې د درستو مذهبونو او مکتبونو له دینی عالمانو وغوښتل چې زر تر زره دی د فرقوي شخړو او فتنو او تفرقې سره په مخالفت او په خپلو کې پر وحدت د ټینګار په مخې سره د اسلامي مذهبونو د داخلي جدي خبرې ترې پیل کړي. زموږ خبریال راپور راکړی د اسلامي مذهبونو د نزدیکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي حجت الاسلام حمید شهریاري د شیخ الازهر ته په یو پیغام کې لیکلی دي. یو ځل بیا الازهر شیعه او سنی عالمان خبرو اترو په خپلو کې د تاوتریخ جنو حالاتو راپورته کوونکو عواملو له وستلو چې د اسلامي نړۍ باندې د يرغلونو او په وړاندې د ناکامۍ او په خپلو کې د دړې وړې کې دا او د درز له پړاوه پاتې دي بللې دي. ښاغلی شهرایدي دغه راز ویلې دي د اسلامي مذهبونو نزدیکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي د تل په څیر اوس یو ځل بیا د اسلامي مذهبونو ترمنځ د پیوستون او یووالي د هلو ځلو او وخت څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی او ویلې دي اوس له بل هر وخته زیات د اسلامي مذهبونو د یووالي او یو زړهتوب وخت دی څو د اسلامي امت د دښمنانو درز اچوونکي او د وړو اختلافاتو د ستر برېښولو دسیسې شنډې شي. د اسلامي مذهبونو د نزدیکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي په دغه پیغام کې هیله ښودلې د دغه شان خبرو اترو په ترسره کېدا سره د اسلامي امت عزت، کرامت او امنیت او د اسلامي نړۍ په درستو حدودو کې د تکفیر او تفرقې او کینې پر چغو غلبه تحقق مومي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواک قومندان سردار احمد علي ګدرزی د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د پولو د لیدو په وخت په یو لړ څرګندونو کې وویل د اسلام ایران پوله ساتونکو په تیرو 540 ورځو کې د وسلو مهماتو د قاچاق د څو چینلونو په کشفولو سره کابو شپږ سوه جنګي وسلې او مهمات کشف او ضبط کړي دي. سردار ګدرزی دغه راز وویل په تیرو 540 ورځو کې په دغه اندازه د جنګي وسلو نیولل کېدل له تیر کال سره په ورته مودې کې شپږ ویشت فیصده زیات شوی دی. د ایران د پولیسو د سرحدي ځواک قومندان همداراز په هیواد کې د وروستیو بلواو ته په اشارې سره وویل په ایران کې د وروستیو بلواو او شرارتونو سرچینه امریکا مشوم وژونکې اسرائیل او د هغو ګوډاګیان دي. دا په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو کې د سپاهي پاسدارانو د مځکني ځواک د سید شهدا حمزه علیه السلام غونډ په یوې خبرتیا کې ویلي دي د دغه غونډ د مبارزانو د شپې ورځې او اطلاعاتي هلو ځلو او څارنې سره د امریکا او وینچستر جوړې شوې جنګي وسلو یوه ستره جوپه د ایران د شمال لویدیځ په مهاباد ولسوالۍ کې کشف او ضبط شوې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي فرصت غواړو او امنیت زده عواملو نیت درلوده د وسلو دغه جوپه په بلواګرو د وژلو او اړې ګړې د رامنځته کولو په موخې سره وویشي او د ایران مرکزي ولایتونو ته یې منتقل کړي. په دوام کې ویل شوي دغه نیونې او نور شواهد او اطلاعات نښې نښانې ښیي چې د اسلامي انقلاب ضد او بلواګرو خپلې ټولې هڅې او چارې کارولې څو په بلواګرو شرغواړو کې د وسلو مهماتو په برابرولو او ویشلو سره په ایران کې تاوتریخوالي او بېثباتي زیاته کړې چې تر دې دمه د سپاهي پاسدارانو او نورو امنیتي او پولیسي ځواک لخوا په موخې اقداماتو سره دغه درستې دسیسې شنډې شوې دي. د افغانستان د بدخشان ولایت شاوخوا سیمې نن په 5.3 ریشتره زلزلې سره لړزیدلې دي چې البته د خبر تر مخابره کې دا پورې د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د افغانستان په خوست او پکتیکا پکتیا ولایتونو کې په زورورې زلزلې کې په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبل اوختې او دغه راز په زرګونو کورونو او نورو ودانیو ته ډېر تاوانونه اوختې وو. په افغانستان کې د بیا رغونې یو شمېر کارونه روان دي. همداراز د افغانستان د نیمروز ولایت د زرنج خاروالۍ چارواکي د دغه ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د یوې پروژې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. په دې اړه زموږ د خبریال رالېږلې راپور په ګډه سره و.
د افغانستان د نیمروز ولایت زرنج خاروالۍ چارواکي د یاد ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د یوې پروژې د چارې د پیلېدو څخه خبر ورکوي. د زرنج خاروالۍ د چارواکو په وینا په یاد پروژه کې یوه ویاله چې 3 کیلومتره اوږدوالی لري چې د زرنج ښار د خاروالۍ له بودیجې څخه د 300,000 افغانۍ په لګښت جوړیږي. له بل لور بیا د افغانستان ختیځ لور ته ځو. په پکتیکا ولایت کې د 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت یوه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد ولایت د مرکز کرنې سیمه ییزو چارواکو په وینا د لمریزې برېښنا یا د پروژه د ولایت او خاروالۍ له لوري په ګډه بودیجه د 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یاد ولایت د والي مولوي عبدالله مختار او خاروالۍ د مسؤلینو لخوا څخه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د والي ښاغلي مختار په وینا د وارداتي برېښنا چارې روانې دي چې په وینا یې د مرکز کرنې ښار په ګډون به نږدې کلي هم روښانه کړي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د شمال لویدیځ لور د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې هم یو سړک د نږدې 1,500 افغانۍ په ارزښت په بنسټیز ډول رغول کیږي. د یادی اقچې ولسوالۍ د ولسوال مولوي غلام الله حیدري په خبره یاد سړک د 600 مترو په اوږدوالي د 15 مترو په سور لرلو سره رغول کیږي. د نوموړي په خبره ویل کیږي چې د دې سړک ته رغولو چارې باید یوې اونۍ په لړ کې بشپړې شي او وروسته به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انسان دوستۍ د مرستو غږ ملوونکي دفتر اوچا په یوې خبرتیا کې ټینګار کړی دی په افغانستان کې د انسان دوستۍ مرستې باید په عمومي توګه او کلنۍ بڼه ورزول شي. د نړیوالو راپورونو په اساس په افغانستان کې د امریکا د نیواګرۍ په 10 کلونو کې تر ټولو زیات تاوانونه د دغه هیواد ولس ته رسیدلي دي او دمګړې هم په کراتو نړیوالو ارګانونو د دغه هیواد خلکو د لوږې په باب خبرداری ورکړې دي. دا په داسې حال کې دي چې امریکا هم د اوس په چټي پلمو سره د افغانستان د ولس کابو 10 میلیارډ ډالر شتمنه کنګل او مصادره کړی دی. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکوي او چا دفتر نن په خپل دغه خبرتیا کې ویلي دی هڅه کوي چې د افغانستان په باب د اقتصادي بحران، سیاسي بې ثباتۍ او طبي پیښو، کورونی بحران او بېوزلۍ له امله د تاوانونو د مشخص کولو لپاره ارزونه وشي. دا اعلامیه په داسې حال کې خبرېږي چې او چا ادارې له دې مخکې ویلي وو د بودیجې له کمښت سره مخ شوي دي. پر دې اساس افغانستان ته د مرستو رسونې کمیږي. په ننګرهار کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله نیول شوې ده. زموږ خبریال وایي د طالبانو چارواکو له دغې ډلې د یوه تښتول شوی تن د راخوشي کېدو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د موقته حکومت د استخباراتو ریاست د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي د ننګرهار ویلې د استخباراتو ریاست موظفینو په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو هغه 15 کسیزه ډله نیولې چې سمولا وړاندې یو تن تښتولې او له کورنۍ تر 500 ډېر ډالر هم اخیستی او ورسته وشلې. په پاکستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ خطر پر برسرې کې ده. زموږ خبریال اسلام آباد راپور راکړ. پاکستان چې په یو وخت کې لډیرو آبی سرچینو برخمن وو، اوس د وخت او آب و هوا په بدلیده او د مصرف د اندازې په ډېرې زیاتېدا سره د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له مشکل سره مخامخ شوی دی. په وروستیو حالاتو کې د آب و هوا او موسم له بدلیده سره په یو وخت د اوبو بحران زیاتېدا سبب شوی ده. دغه هیواد څه د پاسه 260 میلیون آبادۍ څخه څه د پاسه 30% آبادی د څښاک اوبو ته لاسرسی څخه محروم شي. په راپور کې ویل شوي دي په کرنیزې برخې کې د اوبو کمښت په پاکستان کې د خوراکي امنیت او د کار کسب چارو ته د درون تاوان رسولی شي، ځکه چې د پاکستان څه د پاسه 60% کاروبار په کرنیزې برخې کې ترسره کیږي. او په امریکا کې د سبسډي د سیاله د قانون تصویب د دې سبب شوی چې اروپایي شرکتونه له امریکایي شرکتونو سره مقابله ونه کړی شي. نه خبري ایجنس راپور ورکړ. د فرانسې د اقتصادي چارو وزیر برونو لومر د سبسډي د سیاله په قانون په نیوکو سره وویل د سبسډي سیالي له درسو نړیوالو تجارتي اصولو سره په توپیر کې ده او اروپایان باید د امریکا اقتصادي اقداماتو په تیره بیا د سبسډیانو په زمینه کې اقداماتو ته یو موټی او پیاوړی ځواب ورکړي. د فرانسې د اقتصادي چارو وزیر دیتا پیشری سره چې هغه لوی بهرنی کمپنیانې چې غواړي په اروپا کې فعالیتونه وکړي اوس په اروپایي او امریکایي ویب سایټونو کې له سربدلۍ سره مخ دي، وویل په ځینو موردونو کې د هغو مالي مرستو اندازه چې د امریکا حکومت یې ورکوي د اروپایي کمیشن د مجاز مقدار په مقابل کې تر 4 برابره زیات دی.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی زت منوریدونکو اوس هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د افغانستان د حقایقو او د امریکا د بی خود ولسمشر د لاپو په باب ده. د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو یو ویندوی د په دې اړه ویلې دي دغه هیواد امریکا ته هیڅ اړتیا نه لري. په افغانستان کې ځینو رسندویو لیکلي دي د امریکا ولسمشر جوزا بایدن د افغانستان په باب خپلو تر ټولو وروستیو څرګندونو کې ځینې داسې خبرې کړې چې له منطقه لرې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په همدا وروستیو کې ویلي افغانستان پرېښودل شوی دی. د طالبانو د موقته حکومت ویندوی زبی الله مجاهد د جو بایدن د دغو څرګندونو په غبرګون کې ټینګار کړی افغانستان یو قرار او باثباته ځای دی او له امریکا سره ملګرتیا ته هیڅ ضرورت نه لري. زبی الله مجاهد په افغانستان کې د امریکا نیوګری ته په اشاره سره د ولس لخوا د دغه هیواد پر آبادونې او بیا رغونې ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر په داسې حال کې چې د افغانستان د مشکلاتو خبرې کوي چې دغه هیواد په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا په نیوا کې وو او متحده ایالاتو په 2000 لومړی کال کې د افغانستان د مشکلاتو د حل او لتر هغې سره د مقابله په دوکا ورکوونکو شوهرونو سره په دغه هیواد لخرکشي وکړه. خو هغه څه چې اوس له افغانستان په ځای پاتې دي لکنډولو پرته بل څه نه دي چې د لویدیز په شمول نړیوالې ټولنې هم تایید کړې دي. په همدې دلیل د افغانستان رسندویو د دغه هیواد د روان وضعیت په باب د جوزف بایدن څرګندونې چټي او لاپې بللې دي. د نړیوالو چارو یو کارپیژاند ډان کولیک د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په ارزونې کې وایي امریکا افغانستان په یو داسې کنډوالې بدل کړی دی چې د بشریت ضد جنایت حسابېږي. اصولاً امریکایي پوځ هر چېرته چې لاړ شي نو هغه ځای په کنډوالو بدلوي چې مختلف مثالونه او بېلګې یې په افغانستان او عراق کې لیدل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو د مثالونو په وړاندې کولو کې د آب و هوا وضعیت او د غرض د نوزیږو ماشومانو ګوزن ناروغیو ته بې پامي ده چې په دې باب خپره شوي راپورونه ډېر اندېښمنوونکي دي. په شرم الشیخ کې د آب و هوا د وضعیت د ارزونې په غونډې کې چې همدا اوس روانه ده افغانستان د آب و هوا د بدلېدا په وړاندې د تر ټولو تاوان موندونکي هیواد په توګه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه موسسې د بشري چارو د بشري حقوقو د چارو غږملونکي رامز الکبروف د ویلې دي عادي خلک له هر ډول طبي پیښو څخه تر ټولو زیات تاوان مومي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان په دوو لسیزو نیوا کې له طبي پیښو او آب و هوا د بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان پیاوړتیا په باب هیڅ مثبت اقدام نه دی شوی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د ماشومانو د ګزړن ناروغیو ریښه ویستل شوې ده افغانستان هم هغه راز د هغو په ګوته شمېر هیوادونو برخه ده چې د ګزړن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د نړیوال روغتیایي اورګان د راپور په اساس په افغانستان کې د ماشومانو له ګزړن ناروغۍ سره مبارزه په درستی نړۍ کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په معنا ده چې ښایي د روغتیایي چارو په زمینه کې هم په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی. په هر حال دا وخت په تیریدا سره په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو ژوروالی لا زیات رابرسیره کیږي. خو هغه څه چې ډیر خواشینوونکي دي دا چې په افغانستان کې د امریکایانو په جنایتونو د غور لپاره هیڅ ډول نړیوال مرجع قانوني ارګان نشته او یا پر دغو جنایتونو د غور جرأت نه لري. په همدې دلیل په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو راپورونه په هیڅ یو محکمه کې نه مطرح کیږي او د راپور تر حدا باقی پاتې کیږي. په دغو شرایطو کې د افغانستان د ولس په مرستې سره د دغه هیواد بیا رغونې او آبادونې لپاره د افغان چارواکو څرګندونې یوه داسې مهمه موضوع ده چې اجرایي کېدای یوه سیاسي او اجتماعي مناسب پلیټفارم او شرایطو رامنځته کېدا ته ضرورت لري څو د افغانستان د رسندویو په لیکنه پردي هم ونتوانېږي د افغانستان له وضعیته په ناسم استفادې سره هر ډول چټي او لاپو ډکې څرګندونې وړاندې کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د تلپاتې وژمې په دې نوې لری کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په دغه برخه کې د رهبری ستر مقام د ایران د اسلامي جمهوریت او انقلاب یو منل شوی سیاست له مستکبرو دښمنانو سره دښمنی او له مسلمانو ورونو سره ورورولي ګڼي او زیاتوي چې د مظلوم په ملاتړ کې د شیعه سنی د مذهب مسله توپیر نه کوي ځکه چې مهمه مسله د اسلامي هویت او د مظلوم دفاع ده. راځئ چې د هغوی نورو خبرو ته غوږ شو. زموږ بزرګوار امام په اصولو د پایبندۍ په برکت وا چې وی کړی شول دغه انقلاب کامیابی ته ورسوي او انقلاب وساتي او اسلامي جمهوریت ته ثبات او ټینګښت ورکړي. هغه په اصولو پابند انسان وو، یو اصل هم اشداو علی الکفار رحماو بینهم دی. موږ له دښمنانو سره او له مستکبرانو سره دوستي نه لرو او له خپلو مسلمانو ورونو سره دښمني نه لرو. له هغوی سره دوستي، ملګرتیا او ورورولي لري، ځکه چې باوري یو باید په دښمنانو سخت او په خپلو کې نرم واوسو. دا زموږ د لوی امام درس دی، دا د اسلامي جمهوریت منل شوی سیاست دی. موږ د مظلوم په ملاتړ کې د مقابل لوري مذهب ته نه ګورو او نه مو دی کتلی. د امام کرخه دا وه، امام خمینی په لبنان کې لشیه مقاومت سره هغه چلند درلود چې په فلسطین کې له سنی مقاومت سره درلود. بې له هیڅ فرقه هغوی سنیان وو، دوی شیه دي. زموږ لپاره مسله د اسلامي هویت دفاع ده، دا مظلوم ملاتړ دی. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام هم وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
وڅپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبو کې زال اسقر عابدی او زما همکار
فاطمی
اساسو درانه حضور ته حاضر سیو یو چې ورسپان ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او کوخ نو د کابل او ځینو بهرنیو ورسپانو مطالب به هم تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
عزیزانو، اوس هم په سر کې د تهران چاپ کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن په خپل لومړي مخ کې د ایران د پوزیت وان منیو څخه د امریکا او د سیهون سټریټ رژیم وحشت تر عنوان لاندې لیکي. د اسرائیل دولسمه چینل ویلی د قائم سل په نامه د ایران سپوږمکۍ ورونکۍ توغندۍ ډیر لیرې واټنه توغندۍ دی. په دې اړه د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر امیر سرتیب محمد رضا اشتیانی د باور 303 او یا لرواټنه توغندیو د مخکتنی او د سیاد څلور بی توغندیو د جوړولو د کارخانه د پرانستلو په مراسمو کې وویل د باور 303 او یا توغندوي سیستم لبم غورځونکو جنگي الوتکو ډول ډول جنگي الوتکو بلاستیک توغندیو او للیری هوایی هدفونو سره د مقابله په لړ کې بریالی شو چې په 315 کیلومتر کې په نظر وړ هدف باندې په سم ډول ولګیږي. د ایران دفاع وزیر محمد رضا اشتیانی زیاته کړې ده، دفاع وزارت له ګواښونو سره په مقابلې کولو او د سرحدونو په تیره بیا د هوایي سرحدونو په دفاع کولو کې د وسلوالو ځواکونو د تجهیزاتو او د وسلوالو ضرورتونو د پوره کولو ماموریت په غاړه لري. کیهان ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې یو ګام پاتې دی چې کیف په توره دربې کې ډوب شي. نیویارک ټایمز ورسپانه خبر ورکړ چې د کیف ښار د انرژي او د بخبناو د ویجاړۍ په علت ګواکې د کیف چارواکي مجبور شي چې د یوکراین پلازمینه مطلق تیارې ته یوسي او دغه ښار بیخي خالی کړي. د یوکراین پلازمینه کیف ښار وال ویتالی کلیچیکو وایي که پر دغه ښار برېښنا په بشپړ ډول پرې کیږي نو اوسیدونکي باید د وتلو ته چمتو واوسي. له تیرو څو اونیو راهیسې میلیونونه اوکراینیان له دې کبله په وقفهیي ډول د برېښنا او اوبو له پرچاوی سره مخ دي چې روسي ځواکونه یې پر مهمو تاسوساتو یې هوایی بریدونه کوي. کیف کې برېښنا د دې لپاره هم په نوبتي او په وار ډول پرچاویږي چې پر سیستم د اضافه بوج مخه ونیول شي او همداراز تعمیراتي کارونه پکې ترسره شي. د روسیې لخوا د اوکراین پر برېښنا کوټونو د پرله پسې بریدونو له کبله د انرژي سیستم شاوخوا 40% برخه ویجاره شوې ده. د کیف یو بل چارواکي بیا خبرداری هم ورکړی چې که برېښنا په بشپړ ډول پرې شي نو د اوبو رسولو او فاضلاب سیستمونه به هم ورسره له کاره ولوي.
ایزانو د تهران چاپ په اطلاعاتو رسپانیه په خپلې نننۍ ګڼې د بېلابېلو مطلبونو تر څنګ لیکي د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې هڅې روانې دي تر څو په افغانستان کې نوې رامنځته سوي او موقت حکومت ژر پای ته ورسیږي. که څه هم د طالبانو د موقت حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د موقت حکومت د ختمېدا په هکله نور جزئیات ورکړی نه دي، خو هغه مخکې ویلی و چې د عادي او د رسمي حکومت جوړول وخت ته اړتیا لري او تر ډېر ثبات پورې د اساسي قانون برابرول او د شوراګانو جوړول وځنډیږي. هغه دغه راز ویلی و د رسمي کابینې جوړول هغه وخت ته ضرورت لري، اساسي قانون نه دی برابر سوی، شورا نه ده جوړه سوی او هغه افغانان چې په خارجي وادونو کې وسیږي تر اوسه هیواد ته نه دي راستانه سوي. دا د افغانستان د نوي نظام ارکان دي. هر وخت چې هغه ترسره سول حکومت هم عادي حالت ته ورستنیږي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې چې په دوحې کې امریکایي لوري سره ده دغې ډلې خبرې اترې دوام لري او د دواړو خواوو استازي هلته له یو بل سره کتنه کوي. دغه ورځپاڼه بیا لیکي په عدلي ولایت کې د تحریر الشام پر ترهګر باندې د روسیه او سوریه ګډه هوایي برید. روسیا او سوریه د عدلب بلایت په لویدیځه برخه کفر دریان او کفر جالس دوو کلیو ته نږدې د پخواني جبهة النصره او اوسني تحریر الشام پر ضد ګډ عملیات ترسره کړي دي. دغه عملیات په داسې حال کې ترسره سول چې د تحریر الشام ترهګرو د واټنیزو جګړو د روزنې په ورکولو بوخو. په دې اړه د روسیه د پخلاینې د مرکز د مشر مرستیال اولیګ ګیروف ویلي دي په عدلب بلایت کې دغه وسلوال ترهګرو نیت درلودل چې د لمسونکو اقداماتو په هدف پر انساني تاسیساتو او ملکي وګړو باندې په حملې سره روسیه عسکرو او د سوریه حکومت په تاوتریخوالو اقداماتو کې تورن کړي. تېره ورځ دغه ترهګرې ډلې غړي په سوریه کې د تاوتریخوالي په کمیدا سیمو باندې د توپونو 8 ځله حملې کړي دي. په سوریه کې د روسیې د پلاخ د پخلاینې د مرکز د مشر مرستیال هم ویلي تحریر الشام ترهګرې ډلې دغه راز په بې پیلوټ الوتکو سره په الروحیه سیمې بریدونه کړي چې د سوریه اوه پوځیان ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د افغانستان له ورځپاڼو څخه د کلی د ګروپ پروګرام آنلاین خپرونې ته یو کتنه کوو. کلید گروپ لیکي له افغانستان څخه به هیڅ ایوا تک واخ پېښ نشي. بهرنیو چارو وزارت وایي د یاد وزارت سیاسي مرستیال شیرمحمد عباس ستانکزی د قرقیزستان د جمهور رئیس له ځانګړي استازي طلعت بیګ او مل پلاوی سره کتلی دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل وایي په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي او یو لړ نورو همکاریو بحثونه وشول. نوموړي وایي چې ستانکزی د قرقیزستان او تاجکستان پر پوله وروستیو شخړو ته په اشارې سره ټینګار کړی چې دغه اختلافي مسایل دي د تفاهم له لارې حل کړی شي. نوموړي همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي امارت به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د یادونې وړ ده چې د قرقیزستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي تر دې وړاندې د ریاست الوزراء له ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره هم کتلي وو. نوموړي هم په دې کتنې کې مقابل لوري ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ ګاونډي هیواد په وړاندې ونه کارول شي او په خبره ګاونډیان دې په دې برخه کې ډاډه واوسي. د قرقیزستان د جمهور رئیس استازي په دې کتنې کې د افغاني ښځو حقونو د تأمین او سیاسي جوړښت په اړه خپلې مشورې هم ورکړې او وړاندیزونه مطرح کړي دي. یاد پلاوی ژمنه کړی چې راتلونکي کال به د طالبانو د روغتیایي مسؤلینو په همکارۍ په بدخشان کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه هم برابر کړي. دغه پروګرام په یو بل خبر کې لیکي چې د کډوالو سازمان له اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په راروان ژمي کې له اړمنو افغانانو سره مرسته به وکول شي. د یاد سازمان د افغانستان څانګې پر یو ټویټر پاڼه کې چې ژمي په چټکتیا روان دی او افغانان به له سختې سړې هوا سره مخ شي لیکي. دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو پر دوام په غور ولایت کې له خلکو او په تیره بیا د ښځو، معلولینو او د ډیر عمر لرونکو کسانو ته مرسته وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو
او ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
کلا راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دی مهربان، د ګلبڼ خیسته ګلان لکه ستوري د اسمان، د هر کله راشه د ګلبڼ خیسته ګلانو زړه ته رانږدې. ملګرو، په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنګش او زما د محترمه ملګري
علی اصغر عابدی
لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه او نیکې هیلې ومنې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندې یو چې یو ځل بیا تاسو سره د خبرو کولو او د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړ.
بلکل، ډیر ګرانو مینوالو، د ګلبن دوستانو، زما لخوا هم سلامونه او نیکې هیلې ومنې. امید لرو چې آرام ژوند به ولرئ او د خپل ځان او ګیر چاپیره خلکو خیال به هم ساتئ. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خپل پروګرام کې ستاسو خوږو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره حاضر سویو. په غږیزو پیغامونو کې نن در سره د خیبر پښتونخوا صوبې له هنګو ښار زموږ قدرمن او محترم ورور ښاغلی محمد هادی بنګش صاحب شامل سوی دی. خوس یو لند د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
تاسو په خپل پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی کو ډیر ډیر مننه بده جنه. زمونږ قدرمند ملګری حبیب حسین توری مونږ سره د حضرت امام مهدی اجل الله فرج او شریف په ارتباط د عرفانی شاعر میر انور شاه صاحب یو ډیر زړه پورې کلام شریک کړي. نو که خوښ دی وړاندې به کوم ملګری.
بالکل.
عنوان دی جمال امام مهدی. وای چې کا دوستی د مصطفی لره منظور د مهدی جمال به وګوره حضور مرتضی امام اول آخر مهدی دی څه پیدا امام لا سر دی څه لا نورا پر جد په تمامی اکثر پیدا شي خلک لوی بواړه حسک کلا قبور شهیدان د کربلا به کل موجود وی انتقام به اخیستی شي لا مغروره که ته په ډیر جفا ظلم شهید کړي اوس هوس عشرت مزه کا مشکوره د حبیب مظاهر او استقبال تا ملائکو پوز به راشی لا هورا پیام د مهدی پاک ظلم بنوي پیام د مهدی پاک ظلم به نبی هر مؤمن جبین جلوی کوي لا نورا وی گوشه گوشه به هر یو امیر عمراوی محبت د زب القربا دوستی مشهوره و سامری سانی فیران به عاجل وی شرمنده حیران به ډیر وی به دستور نواسب مشرک به پاتې چرې نوی دا خبره په آیات حدیث مشهوره او غازیانو ته به حکم د مولاشی گردنونه به واهی په تیرا تورا یا علی ادرک نیتامه فریاد رشوه یا علی ادرکنی تم فریاد رشوه میر انور کا منور کړي په حضور یا علی ادرکنی تم فریاد رشوه میر انور کا منور کړي په حضور کا دوستی د مصطفی لره منظوره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ډیره ډیره مننه د محترم حبیب حسین توری صاحب. انشاءالله چې دغه ملګرتیا به را سره جاری ساتي او بنګش صاحب ډیر خوندور او ښه شعر موږ ته رالېږلی. همدارنګه زموږ یو بل محترم او قدرمن ملګری انجینر محمد ناصر بنګش صاحب د خیبر پښتونخوا له کوات ښار څخه موږ ته د حمزه بابا یو ډیر ښکلی کلام رسولی دی او د حمزه بابا له خولې وایي چې
څه وایي
د هغه سترګو پښتنو خبرې څنګه درنې وي د درنو خبرې زاهده پریږده د تسپو خبرې کوي ماحول د زولنو خبرې دا ستړی ژوند دې مبارک شه مینې زده چې آشنا کړې په لیمو خبرې درنه بوان نه وړمه پوه شوې که نه درته می وکړه په پښتو خبرې د تندې ګونځې د مغول خونه دی چې کوي نن د تاترو خبرې د بژېدلې هوسۍ سترګې داستا وکړه ناڅاپه د زمرو خبرې د همزه زړه ته د لاسا ورکوه دا د ارمانه د ظلمو خبره
ډیر خو د ستړې ژوند مبارک شه مینې
زدا چې آشنا کړې په لیمو خبره
یاره ډیر زبردست خپل غزل انتخاب کړې او ګران او قدردان انجنیر ناصر بنگس به کوری ودان سر وړي او بریالي دی غواړو لا پاک پروردګار ان شاء الله چې خپل دغه ملګرتیا بر سره جاری ساتي. خان او عبد جانا یو زمونږ محترم او قدرمن د اهل بیت مې ماین شاعر او لیکوال اور محمد رحیم صاحب د کریم اهل بیت بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د ملکوتی رحلت پاړه د خپل ارادت او عقیدت ګل نمو سره شریک کړي. اوی چې د ربیع ثانی لسما نیټه د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها وفات د نړۍ ټولو مسلمانانو خصوصا تاسو ته تسلیت وایم چې مونږ هم خپل د غورور او ټولو مینوالو ته د دغه عظیم هستې د رحلت تسلیت ونایګو او که خوخه دی ورزو د ګران شعر ته وایي چې اے بی بی اے بی بی با فضیلت واخلا سلام یہ چراغ د ہدایت واخلا سلام ستا روزہ د لکشما پقم خار کے پتنگان کلی پر رغبت واخلا سلام ستا د علم لا چراغ ہسے تاویگی ستا د علم لا چراغ ہسے تاویگی تشنگان د علمیت واخلا سلام سترگی نم شوی در پسے بی بی معصومه سترگی نم شوی در پسے بی بی معصومه کلا تاکلو رحلت واخلا سلام وی ز رحیم یما آسی در تسوالیم ز رحیم یما آسی در تسوالیم کلا نصیب می شفاعت واخلا سلام اے بی بی با فضیلت واخلا سلام یہ چراغ د ہدایت واخلا سلام
بالکل لسترگی نمشوی در پسی بی بی معصومی کل تاکرلو رحلت واخلا سلام دیر پزر پوری دیر لمحتوا ڈک کوری ودان دا محمد رحیم صاحب او استاس خم کور ودان چی دوم را پشکولی او پا جذباتو ڈک دیده شیر
دیر دیر من نبی جانا سنگی خوخه نیسی ولند دمامو کو بیرا شور خپل غگیز پیغام تا
بالکل
یوزر بیا ما په خپل پروگرام کې هر کلی کو او ابي جان لکه څنګه چې ژمنه مکړی و نن غږیز پیغام کې مونږ سره ډیر محترم او قدردان ملګری د خیبر پختونخوا لا خیراز هنګو سیم محمد هادي بنګ شامل شوی نو که خو خدي وي دا پیغام وور
بالکل
بسم الله الرحمن الرحیم د موټول پختنو هیوا ته د هر کله راشه پروگرام په وسطت باندې سلامونه خبرول غواړم مونږه په هر کله راشه پروگرام ډیر خوښو او ما سره ملګری دی چیرمن صاحب وجید علی محب علی محمد حنیف محمد علی ګل یوسف وجید علی او زه په خپل هادی بنگش خبرې کوم هنګونه مو هر کله راشه پروگرام په وساتت سره یو پیغام ورکول غواړو پیغام دا دی چې د مونږ پښتانو هیواد کې د ښځو په تعلیم باندې توجه ډېره کمه ده اگر چې د اسلام کې د تعلیم ډېر زیات زور ورکړی شوی دی قرآن مجید کے ہم اللہ تعالیٰ عمدہ شانتا حکم کرے دے لکہ کم شانتا حکم پا منزد پارا دے یا حج دا پارا دے خو نپوی گم چے بدقسمتی سرا پختون خوڑیر کلے اوڑیر خشانتا مسلمان دے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا مسلمان شے ہو خو سکله د زنانو تعلیم خبر راشي بیا دی کې د پښتنو سوچ لګ بدل ښکارا شي. نو په کتابونو کې لیکي چې نبی صلی الله علیه وسلم بی بی حفصه د پره هغې زمانه کې یو ښځه وه چې هغه تعلیم یافته وه، نو هغه یې نیولې وه ورته چې د ما زوجه ته تعلیم تاسو ورکې. نو لکه څرنګه د ښځه او نر خو د ګاډي پایې دي مخکې او وروستي پایې دي کې پایې کې خو که یو پیام هم پایداره نه وي نو هغه بیا صحیح ګاډي کار نه کوي. نو مونږ سره مشکل دا دی چې مونږ اکثر د مونږ جلکې دي هغه انپړې پاتې شي، او همدغه وجه دی چې مونږ ترقی خو ډیرا مشکل دی، په دنیا په ترقی روان دی او مونږ په ریورس روان یو. نو څه سونه د پښتنو هیواد مشران دی په کار دی چې په دې حق لا غور و فکر دی وکي او د زنانو تعلیم باندې ډیر زیات زور وکړل شي. همدغه د ترقی راز دی چې کله د مومن دی تعلیم یافته وي باشعوره وي، نو لازمی خبره ده چې هغه ماشومانو به ډیر ښه تربیت کیږي. مونږ په خپل معاشري کې کسو کچیرې 15 ماشومان مخ ته ودرای، نو زه په خپل دې خبره کې ډیر زیات فرق وشم چې د دې فلام شوم مور څوک تعلیم یافته دی او د فلام شوم مور تعلیم یافته نه دی. نو چې کله دومره فرق لري نو ولې نه زمونږ د خپل زنانو تعلیم باندې ډیر زیاته توجه ورکو او مزید برا بیا به زه ته ووایم چې د زنانو تعلیم ترقی ضامن دی.
له محمد هادی بنگش څخه په مننې سره اوس راځو امر الدین اختری صاحب ته چې موږ سره یو شعر شریک کړی دی. جمیل وروره دا شعر به اوریدونکو سره شریک کړو. ستا څنګه خوښه ده؟
بخي مو خوښه ده. عنوان یې ګوره جالب عنوان دی کنه.
ښه، عنوان یې څه دی؟
نو څه وایي؟ فرقوریت نظم دی کنه. نو څه وایي؟
ښه، وای ته د یو بنده بنده سوې، زه د بل بنده بنده سوم. ته نن ما ته سره لمبه سوې، زه نن تا ته سره لمبه سوم. وای بندګي د رب په کار ده، ته د چا او زه د چا یم. ته د یو فرقې ملګری، زه د بلې لپخوا یم. لا تفرقو رب وای یو الله ته په سجده سوې، یا ولاته په سجده سوم. د کافرو دا کوشش دی چې موږ خپله کښې یو نسو، د هغوی په شرارت هم د یو بل د لاسه مړه سو. د یو بل په اشارو موږ په ما باندې بڼه شوی او زه تا باندې بڼه شوم. علم مانه عمل غواړي، زما علم تجارت سو. څه پټوم څه ښکاره کومه، څه د بل مخالفت سو. د شهرت دولت د پاره ته نن ما ته په غوسه شوې او زه تا ته په غوسه سوم. دا چې دواړه توبه ګار سو، خپل الله ځان ناراضي کړو، شریعت د محمد باندې خپله زندگی کړو. یو کامیاب فقیر حسینه که الله ته په توبه سوې، که الله ته
ډیر ښه. ته د یو بنده بنده شوې، زه د بل بنده بنده شوم. ته نن ما سره لمبه شوې او زه تا ته سره لمبه شوم. ډیر ښه شعر و حقیقتا چې د خپل زړه احساسات یې بیان کړي وو، نه صرف د خپل زړه بلکې د ټولو مسلمانانو احساسات وو. ابید جان، تاسو ته پته دی چې نن سبا د اسلام دښمنان له دغه د تفرقې اچولو نه یو ابزاري استفاده کوي. له بده مرغه رسندوی هم ورسره دي او امکانات هم شته ورسره، او له بده مرغه موږ هم ځینې خلک بیا دا استعمار په دسیسه کې راشي او وغولېږي او داسې یو نیم حرکت وکړي، یو نیمه خبره وکړي چې د نورو مسلمانانو زړونه په آزار شي، ځنې داسې اعمال مګورو چې حقیقتا چې یو مسلمان لپاره چې د اسلام او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی دی نه پکار چې وشي. ځکه تاسو به پام کړی به ځان چې مونږه قرآن یو دی، کتاب مې یو دی، رسول مې یو دی، اهل بیت مې یو دی، دا ټول شونه مو مشترکات لرو. خو هغه چا خبره چې ذهن کې د چا لوې څه مشکلات وي خو تر یو بیا ځنې مسلو ته پام نه کوي او د استعمار د سیسو کې بیا راځي. نو د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق په هیله ملګری مم اشاره کوي، وخت سره نور نشته، نو که غواړي دلته به خپل یارانو اجازه وغواړو.
ښه جمیل وروره، په اتحاد باندې خو ډېرې خبرې کول په کار دي، خو لکه څرنګه چې تاسو وویل وخت په ختمېدو دی او موږ هم خپل ګران اورېدونکي په متعال خدای سپارو. Thank you.